دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د ولسمشیزو ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه یو ځل بیا وځنډیده. کابل کې موټر بم چاودنې اووه تنه وژلي او لس تنه یې ټپیان کړي دي. لویه څارنوالي وایي له ښځو سره د تاوتریخوالي 2015 قضیې څیړل شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د جمهوري ریاست د لومړنیو نتیجو د اعلان نیټه ځنډولې ده.
پولیس د قانون د تطبیق لپاره حمایت ضرورت لري.
په افغانستان کې د پولیسو په سکتور د نظارت د زیاتوالي او د فساد سره د مبارزې لپاره ارزیابي پیل شوې ده. دا او ځینې نور مطالب له زندان څخه د انس حقانی د خوشي کېدو په اړه متفاوت خبرګونونه او په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په باره کې رپورټ هم لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته چې نوشابه آشنا او شکیب دوست یې تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د ټاکنو د لمړنیو پایلو اعلان بیا ځنډولی ده. د کمیسیون کمشنر اورنګزیب نن امریکا غږ ته وویل
کمیسیون د انتخاباتو کوشش کوي چې شفافه نتیجه، قابل قبول او معتبره نتیجه د افغانستان ولس سره شریکه کړي. زمونږ ترکیز او تاکید په دې ده چې مونږ یو بااعتباره او شفاف نتیجه اعلان کو چې د ټول ولست او محترم کاندیدانو ته د منلو وړ.
د ټاکنو کمیسیون په یوې اعلامیه کې خبر ورکړی چې د رایو بیا شمیرلو بهیر د سیاسي حزبونو، مدني ټولنو او د یو شمیر کاندیدانو اعتراضونو ته د رسیدګۍ په خاطر ځنډوله ده. کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره نوې نیټه اعلان کړې نه ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن سهار د کابل ښار په قصبه کې د موټر بم برید له امله 2 وژل شوي او 40 کسان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې برید د تونس موټر په واسطه د 15 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د یوې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ پر موټر باندې شوی. د کورنیو چارو وزارت پیښه تایید کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست دغه برید خندلی دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلې.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د 1398 کال له پیل نه تر اوسه په مرکز او ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2015 قضیه څیړل شوې دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
1240 قضیه زیره لتکوب خانمها تشکیل میته. همچنان آزار و اذیت
2340 قضیه د خزو د وهلو ډبولو دي. 2308 قضیه د زورولو دي. 1940 د جنسي تیری دي. 2010 نور د کنزلو، سپکاوی او رټلو قضیه دي. په ټوله کې د وهلو ډبولو مورد ډیر دی او د دغو قضیو په سر کې قرار لري.
د رسولی پوینا د محل په 2 ولایتونو کې د خزینه څارنوالانو موجودیت د تاوتریخوالي د قضیو په څیړلو کې مرسته کړې ده.
د پکتیکا په برمل کې 2 ماشومان په ګوزان یا پولیو اخته شوي دي. د پکتیکا روغتیایي مسولین وایي چې د واکسین په اړه ناسم پوهاوی په خلکو کې د سواد د کچې ټیټوالی او جګړې د پولیو ضد واکسین د تطبیق په وړاندې تر ټولو غټ خنډونه دي. په برمل کې په 2014 میلادي کال کې د پولیو و مثبت پیښې ثبت شوې وې چې ډېرې د وزیرستاني کډوالو په ماشومانو کې وې. د پکتیکا خلک د افغان حکومت او مسؤولو بنسټونو نه غواړي چې برمل او د دې ولایت نورو ولسوالیو ته لازمه پاملرنه وکړي.
اوس هم څو لنډ نړیوال خبرونه. د امریکا د ولسمشر د ازل کولو یا استیزال لپاره د روانو تحقیقاتو په لړ کې نن د استازو مجلس د استخباراتو کمیټه علني غونډه کوي. په دغه غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت 2 جګپوړي مامورین د شهادت ورکولو لپاره راول شوي دي. شافیه سردار پری رپورټ لري.
په کانګریس کې د شهیدانو د اونیو غیر علني غونډو وروسته اوس هر څه علني شوي دي. د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر آدم شیف چې علني تحقیقات پر مخ وړي وایي دیموکراتان هیلمند امریکایانو ته د جمهور رئیس د استعزا علتونه په روښانه ډول بیان کړي. په اوکراین کې جګپوړي امریکایي ډیپلومات قانون جوړونکو ته ویلي دا روښانه وه چې له اوکراین سره د امریکا امنیتي مرستې د ټرمپ د سیاسي رقیب او د هغه د کورنۍ په اړه په تحقیقاتو کې په همکارۍ پورې تړلې وې. روانه اونۍ د خارجه وزارت چارواکي جورج کین او په اوکراین کې پخوانی سفیر ماری ایوانویچ ویلي چې د جمهور رئیس شخصي مدافع وکیل رودي جولیانی د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ تګلاره له پامه غورځولې او د کانګریس لخوا منظور سوې مرسته یې د اوکراین لخوا د جمهور رئیس د شخصي سیاسي غوښتنو له منلو سره تړلې وه. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. په اندونیزیا کې نن له غرمې وروسته د یوه ځانمرګي برید له امله شپږ کسان ټپیان شوي دي. پیښه د میدان په ښار کې د پولیسو ماموریت ته څیرمه شوې ده. د پولیسو ویان محمد اقبال ویلي دي چې بریدګر له یوې امنیتي پوستې تیر شوی او ځان یې د قمندانۍ انګړ ته رسولی و چې چیرې چې خلک په کتار کې ولاړ وو. د پولیسو ویان ویلي چې ځانمرګي له پولیسو سره تر مقاومت وروسته ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته انفجار ورکړ چې له امله یې څلور پولیس او دوه عام خلک ټپیان شول. د تیرې میاشتې را په دې خوا د اندونیزیا امنیتي مامورینو د اسلام پالو د نیولو عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې څلوېښت مشکوک کسان نیول شوي دي.
د اسرایلو پاوز نن ویلي چې د اسلامي جهاد ډلې د جګپوړي قومندان ابو العطال وژل کېدو وروسته له غزې نه د اسرایلو پر خاورې څه باندې 250 راکټونه ویشتل شوي دي. دا قومندان پرون د اسرایلو په برید کې وژل شو. غزې ته څیرمه په اسرایلي کلیو کې خونځي تړل شوي دي او د خلکو په غونډېدو باندې محدودیتونه لګېدلې دي. اسرایلي پوځیان وایي چې دفاعي سیستمونو د 90% راکټونو مخه نیولې او د بریدونو له امله چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
د چین حکومت یو ځل بیا امریکا ته اختار ورکړی چې د هانګ کانګ په کورنیو مسلو کې د له مداخلې ډډه وکړي، ځکه چې دغه سیمه د چین خاوره ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نن د یوه مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې ویلي چې د امریکا د سنا مجلس د په هانګ کانګ کې د بشري حقونو د لایحې او یا د ډیموکراسۍ د ترویج لپاره د هڅې بندې کړي. په هانګ کانګ کې له 13 میاشتو را په دې خوا د حکومت په ضد مظاهرې روانې دي.
د خبرونو پای
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د جمهور ریاست د لومړنۍ نتیجو د اعلان نیټه ځنډولې ده. همدغه راز دغه کمیسیون د 8255 رای اچونې د محلونو د رایو د شمیرلو بهیر هم تر امر سانی پورې ځنډولې دي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا غږ د خبريال اکرام شینواری پر رپورټ کې ووري.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو د پلویانو لخوا په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د کمیسیون د ولایتي دفترونو د تړلو له امله به سبا د پنجشنبې په ورځ د تلې د شپږمې ورځې د جمهور ریاست د ټاکنو پیلې اعلان شي کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې کمیسیون هڅه کوي چې هر څومره ژر چې کیږي د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو رڼې پیلې اعلان کړي.
کمیسیون د انتخاباتو کوشش کوي چې شفاف نتیجه، قابل قبول او معتبر نتیجه افغانستان ولس سره شریک کی. زمونږ ترکیز او تاکید په دې ده چې مونږ یو با اعتبار او شفافه نتیجه اعلان کو چې د ټول ولست او محترمو کاندیدانو ته د منلو وړ.
د خاغلی اورنګزیب د سرګندونو وړاندې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو وایان عبدالعزیز ابراهیمی هم امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې کمیسیون د لړم په درشتمه لومړنۍ پیلې نشي اعلانولی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون سبا د پنجشنبې په ورځ د لړم درشتمه د جمهوریت سره د ټاکنو د لومړنۍ پیلو د اعلان لپاره ټاکلی و. د دې نیټې وړاندې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مهالویش لمخي په کارو چې دا کمیسیون لومړنۍ پیلې د تلې په وشتمه اعلان کړی وي. خو هغه مهال د کمیسیون چارواکو د پیلو په اعلان کې د ځنډې علت تخنیکي ستونزې ګڼلې وي. د بلې خوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې اعلامیې په ترڅ کې د 8255 د محلونو د رایو د بیا شمېرلو بهیر تر امر ثانی پورې ځنډولی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو وایان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا پریکړه کمیسیون مشرتابه د ټاکنیزو ټیمونو او د ټاکنو د بهیر د څارونکو سره د ښه همغږۍ او د هغوی د اندېښنو د لرې کولو لپاره کړی ده.
په څلور دي ولایتونو کې با شماري او تفتیش د رهبری په تصمیم باندې د فیلن د پر موقتن تراتون کې ہدایت پوری هغه توقف
د ټاکنو خپلواک کمیسون د دې ولای په سر کې څلور دي ولایتونو کې د 2254 د محلونو د رایو د بشپیرلو پریکړه وکړه چې په ډیرو ولایتونو کې د بشپیرلو بهیر هم پیل کړی وو دغه کمیسون د معلوماتو لمخې د رای د بشپیرلو چاري په څلور ولایتونو کې بشپړ شوی دي خو یو شمیر نوماندانو د ټاکنیزو ټیمونو لخوا د بشپیرلو د بهیر سره د مخالفت له امله په نهه ولایتونو کې دا بهیر د اوړمي ورځې راهیسې د ستونزو سره مخ شوی دی بشپیر ولایتونو کې اعتراض کوونکو د ټاکنو د خپلواکه کمیسون ولایتي دفترونه تړلي د ټاکنو ساري ادارو د پیلو په بیا ځنډ اندېښنه ښودلې او د ټاکنو د خپلواک کمیسون څخه غوښتي چې هر څومره ژر چې کیږي پیل یې اعلان کړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د کشر ورور انس حقانی له زندان څخه د خوشی کېدو په اړه که څه هم متفاوت خبرګونونه ښودل سوي خو د افغانستان د پارلمان رئیس وایي چې د حقانی شبکې د دغه مهم غړي د خوشی کېدو غوښتنه خپله د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کړې وه د بلې خوا ځینې سرچینې وایي چې انس حقانی لا تر اوسه هم قطر ته نه دی رسېدلی په دې باره کې رحیم ګل سروان رپورټ لري
د انس حقانی او ورسره د دوو نورو طالب زندانیانو د خوشی کېدو موضوع متفاوت غبرګونونه لزان سره لرل ځینې د سولې لپاره مهم ګام ګڼي او ځینې نور بیا وایي چې دا د حکومت سره کرخه وه او په خپل سري کرخې حکومت نه دی درېدلی خو د پارلمان رئیس میر رحمان رحمانی د ولسمشر غنی د تیرې ورځې له اعلان ملاتړ کوي او وایي چې انس حقانی په خوشی کېدو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنه هم شوې ده
ده های این سه تن از اعضای طالبان در مطابقت به قوانین کشور، قانون جزا و دیگر قوانین صورت گرفته است. حتی رئیس جمهور امریکا نیز شخصا خواستار همین موضوع شده بود.
در پارلمان نورغلی بیا متفاوت نظرونه لري. یو شمیر وایي سولې سره به مرستندوی وي او ځینې بیا د هغه د خوشی کېدو سره مخالف دي.
چهار ماه اولم که موضوعات انس حقانی که به بین آمده بود که ما گپ ما اینه بود که اگر روا کردن انس حقانی به صلح افغانستان کمک کنه و خشونت کم کردنش کمک کنه ما یگان مشکل نداریم
د سولې په خاطر باندې این تفاظیری په کار ده دغه د حکومت اولین اقدام دی او موږ یې په نیک پال نسو ان شاء الله چې مخالفه ډله هم په هم دغه شان این تفاظیری وشي
ډیر بندیان داسې نورم خوش سوي دي چې هغه د جنگ په شدت باندې یا د جنگ په کمیدا باندې داسې خاص مثبت تاثیر نه دی کړی
ولسمشر غنی تیر ورځ وویل چې انس حقانی مالی خان او عبدالرشید په مشهور ډول له زندان خوشی کوي او دا کار د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې کیږي ځینې سرچینو ویلي چې انس حقانی لا هم قطر ته نه دی رسېدلی دا سرچینې وایي چې انس حقانی به په قطر کې وي او له مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي په توګه د طالبانو د مشرۍ لخوا ګمرل شوی دی
انس حقانی رشید عمری او مالی خان بیګا شپه له بګرام زندان نه کابل ښار ته رانتقال شوي خو تر اوسه پورې دوی دوهې ته نه دي رسېدلي
نظامي کارپوهان بیا وایي چې که سولې لپاره نه وي نو دا به امنیتي ځواکونو په مورال تاثیر ولري
زه فکر کوم چې موږ د نظامیانو روحیه خپله ماتوو او نور یې ضعیفه کوو په دې خاطر باندې چې دوی د جنګ په میدان کې دغسې اشخاص او افراد چې قاتلین تمامیږي هغه نیول کیږي او بیرته خوشې کیږي نور به ضعیتي موږ د خپل نظامیانو نه کومه توقع نه لرو
د انس حقانی د خوشی کېدو موضوع په داسې حال کې شوې چې نن سهار له 2 بجو مخکې کابل ښار یو وار بیا د یو موټر بم چاودنې شاهد و په دې چاودنې کې 2 تنه وژل شوي دي د څلورو بهرنیانو په شمول 7 تنه پکې ټپیان شوي دي دا چاودنه د انس حقانی د خوشی کېدو خبر وروسته شوې ده
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر پولیسو د نظارت او له فساد سره د مبارزې لپاره د وزارت د جوړښتونو په اړه ارزونه پیل کړې ده د دغه وزارت د چارواکو په وینا په پولیسو کې اصلاحات دوام لري او زیات وخت ته اړتیا ده تر څو د اصلاحات په ټولنه کې محسوس سي ممتاز بهیر په دې باره کې له کابل راپورټ لري
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی د چهارشنبه په ورځ د پولیسو او خلکو ترمنځ د سلام مشورو تفاهم او همکاریو کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د پولیسو پر سکتور د نظارت د زیاتوالي او لفساد سره د مبارزې لپاره د دغه وزارت د جوړښتونو او کاري بهیر په تړاو یې ارزونه پیل کړې دي. د ښاغلي اندرابی پر وینا د پولیسو په لیکو کې اصلاحات زیات وخت اړتیا لري او په لنډه موده کې د عملي کېدو وړ نه دي. هغه له خلکو څخه وغوښتل چې د دغو اصلاحاتو په تطبیق کې د کورنیو چارو له وزارت سره همکاري وکړي.
پولیس د قانون د تطبیق لپاره حمایه ته ضرورت لري او دا حمایه خلک کولی شي او تاسو کولی شي چې مونږ ته را خو تاسو چې دا حمایه او اعتماد په پولیس وکړي خو شرط به همدایي چې مونږ هم باید د خپل قانونیت د فساد سره مبارزه او ساختاری کارونو کې تاسو ته تعهد ورکړو. نو دې لپاره ما تاکید په دې وکړه چې تاسو ته د اطمینان ورکم چې د وزارت امور داخلي هغه مرکزی او بخشو کې موږ اقدامات کړي دي او روان دي.
ښاغلی اندرابی زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د داخلي امنیت یو نوی ریاست هم جوړ کړی تر څو په پولیسو باندې د تورونو هغه فضا چې اوس حاکمه ده له منځه یوړل شي. د پوځي چارو سیړونکي وایي چې د کورنیو چارو وزارت نوې رهبرۍ د پولیسو په لیکو کې یو لړ اصلاحات راوستي دي او د یو شمیر جنرالانو په ګډون یې د دغه وزارت هغه منصوبین چې په فساد او نورو سرغړونو کې ښکېل وو عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کړي دي. د پولیسو پخواني جنرال هایګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل چې اوس هم د پولیسو په لیکو کې په ټیټه کچه جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده.
خصوصا په جنایي کې په سرحدي قواو کې په محافظت عامه کې شته تر اوسه سل په سلو کې دا محو شوی نه ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې پر پولیسو د نظارت او له فساد سره د مبارزې لپاره د دغه وزارت په جوړښتونو کې د اصلاحاتو ارزونه پیل کړې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل حکومت په پیل کې د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی وو او په کې د جدي اصلاحاتو غوښتنه کړې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله یو شمیر پلویانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه غوښتي دي چې پاک رایې له ناپاکو بیلې او د بایومیټریک رایو پر اساس دې نتایج اعلان کړي. دوی د درغلی کوونکو د محاکمې غوښتنه هم کړې ده. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمی له خوست څخه راپورټ را لېږلې.
د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله دغو پلویانو په یوه غونډه کې د رایو لوبیا شمیرلو سره د مخالفت څرګندولو ترڅنګ د هغو 300,000 رایو د باطلېدو وغوښتل چې د دوی په وینا په تقلبي ډول سیستم ته داخلي شوي. د راټولېدنې یو ګډونوال د داود شاه مکینزوی وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د چا تر فشار لاندې نه راځي او د ټاکنو نتایج د ملت د پاکو رایو پر اساس اعلان کړي.
په بیبللی ټولنه باندې په انعامه باندې په دواړو انتخاباتو کمیسونونو باندې چې تاسو د ولس هغه پاکو رایو ترجیح ورکړي په درغلۍ باندې موږ نور حکومت نه منو او په درغلۍ باندې هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې زموږ په دغه مظلوم ولس باندې په زور په درغلۍ باندې خپل حکومت تحمیل کړي.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون په ټول هیواد کې د رایو د بیا تفتیش او شمیرلو پروسه ودروله، د خوست د غونډې ویناوالو ادعا لرله چې ګوند یو شمیر مشخصو کړیو کمیسون دغه کار ته اړیستلی و. د غونډې ګډونوال افضل فطرت وویل چې خلکو د سر په بیه په ټاکنو کې برخه واخیستله خو د ټاکنو پر خپلواک کمیسون یې تور ولګوه چې درغلۍ ته یې زمینه برابره کړه، مګر د ټاکنو خپلواک کمیسون دا ډول تورونه رد کړي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون نه مو غوښتنه ده چې د ولس رایو ته احترام وکړي او د عدالت نه کار واخلي. اوس د شفافیت راوستلو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون اړ دی چې هغه سلګونه زره رایې باطلې اعلان کړي چې په خپل وخت نه دي کرول شوي او یا د بایومیټریک دستګاو له لارې نه دي اچول شوي او یا تکراری دي.
د دې راټولېدنې دوه نورو ګډونوالو پر ټولو ټاکنیزو ډلو غږ وکړ چې له زور او تقلب نه د ګټه نه اخلي. د دوی په وینا که پاکې رایې له ناپاکو بیلې نه شي دا به هیواد له یوه بل بحران سره مخ کړي.
او په هیڅ صورت سره مونږ به اجازه ورنه کړو چې متخلف شخص درغل شخص هر تنه نه وځي. هغه مونږ وکترونو نه مې دا تقاضا ده، اته مې دا خواهش ده، دا مې پیشنهاد ده چې په دې ولس ته ورحمېږي، په دې خلکو په دې کونډو راتیمونو یتیمونو ته ورحمېږي، په زورو حکومتونه نه کېږي.
د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله د غپلویانو د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره وغوښتل چې په ټاکنو کې د شوي تقلب عاملین د مشخص او عدلي او قضایي ارګانونو ته د ورمعرفي کړی شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
قدر من اوریدونکو، اوس په ما کړی دی رپورت چې لوی څارندوالی وایي چې د روان 1498 کال له پیله تر دا مهاله یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2528 څیړلې دي. نورحال قضیې څیړلې دي. وبخښئ، نورحال له کابله د امریکا ژغ د خبریالې لیمی نیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان لوی څارندوالی وایي چې د 1498 کال له پیله تر دا مهاله د ولایتونو او مرکز په څارنوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2528 قضیې ثبت شوي او ورته رسیدنه شوې ده چې په پایله کې عاملین په سزا رسیدلی دي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وهل، ډبول، جنسي تیری، ځورول، جبري نکاح، په خپله خوښه د واده او کار له حقه مخنیوی او د میراث له حق څخه مخنیوی هغه قضیې دي چې له دوی سره ثبت شوي دي.
1240 قضیه زیره له تکوب خانمها تشکیل میته. همچنان آزار و اذیت
2340 قضیه د ښځو د وهلو ډبول دي. 230 قضیه د ځورول دي. 1940 د جنسي تیری دي. 212 نور د کنزلو، سپکاوي او رټلو قضیه دي. په ټوله کې د وهلو ډبول مورد ډیر دی او د دغو قضیو په سر کې قرار لري.
تحقیر و تخویف خانما است.
د خاغلی رسولی پر وینا له خزو سره د ناوړه چار چلن تر سره کون کی ټول په زندان کې دی او د خپل اعمالو په سزا رسیدلی دی. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون چارواکي بیا په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. خو د خزو د حقوقو فعالان باور لري چې د خزو له حقوقو د خلکو نه خبرتیا او حاکم ناوړه دودونه هغه څه دي چې له خزو سره د تاوتریخوالي لامل کیږي. د خزو د حقوقو یو فعال نیلوفر په دې اړه وایي،
بعضن مشکلات اقتصادي باعث
دا وایي کله ناکله اقتصادي ستونزې د دې تاوتریخوالو لامل کیږي چې اصلي او اساسي علت یې له وخته مخکې او اجباري ودونه دي. یوه جلۍ چې 12 یا 13 کلنه شي واده ته مجبوریږي او د یوې ښځې نزاکتونه باید په پام کې ونیسي چې دا یې د خاوند په مقابل کې نشي مراتولی. نو دا د دې لامل کیږي چې د خاوند او خاوند کورنۍ لخوا پرې ظلم وشي. لوی څارنوالی وایي چې 3 کاله مخکې د افغانستان په 6 ولایتونو کې ښځینه څارنوالانې وې، په داسې حال کې چې اوس په 22 ولایتونو کې ښځینه څارنوالانې موجودې دي. د لوی څارنوالۍ ویان زیاتوي چې د ښځینه څارنوالانو زیاتوالی د دې لامل شوی چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د قضیو په ثبت کې هم زیاتوالی راشي. جمشید رسولي وایي چې په اوس وخت کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ 22% کارکونکي خزی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashtovoa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ملاقات کوي او شایي د سوریې په شمال کې د ترکیه په یرغل خبري وکړي. رجب طیب اردوغان واشنگتن ته تر تاګ مخکې د دې سفر په اړه په انقره کې ویلي و چې امریکا ته په داسې وخت کې سفر کوي چې د ترکیې او د امریکا د متحده ایالاتو اړیکې ښې نه دي. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې واوري.
ولسمشر رجب طیب اردوغان واشنگتن ته له راتګ مخکې د سه شنبې په ورځ ویل چې ولسمشر ترامپ ته به ووایي چې واشنگتن باید په سوریه کې د اوربند عملي کولو لپاره چې ترکیه په سوریه کې د عملیاتو د بندېدو په بدل کې د امریکا سره پرې موافقه کړې وه ډېر څه وکړي.
زه به د اسنادو سره ورته ووایم هغه موافقه چې د عملیاتو په اړه زموږ ترمنځ ترلاسه شوې په بشپړ ډول نه ده عملي شوې.
ترکیه وایي د سوریې په شمال باندې یرغل چې انقره د سولې عملیات بولي د ترهګرو ډلو په نښه کول و. په دغو ډلو کې هغه کوردي جنګیالي هم شامل و چې د داعش ډلې ته په ماتې ورکولو کې د امریکایي ځواکونو سره همکاري کوله. په دې عملیاتو کې په لسګونه ملکیان وژل شوي او په سلګونه زره خلک له خپلو مینو څخه تېښتې ته اړ شوي.
زموږ د خلکو ځپل او ربان ظلم هغه حد ته رسیدلی چې حتی له کوره وتل او یو دیموکراتیک اقدام هم شدید غبرګون سره مخامخ کیږي.
یوازې سړک ته وتل او مظاهرې منع شوي نه دي.
Social media users
د ټولنیزو رسنیو کارکونکي، خبريالان او د کوردانو د سیاسي ګوند غړي د خلق دیموکراتیک ګوند په ځنګړی توګه پنهخه کیږي، ځکه هغه د سوری په شمال کې عملیات غندي یا یې تر سوال لاندې راوړي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی ارقام ښیي چې په سوریه باندې د ترکیې د یرغل په اوله اونۍ کې د ټولنیزو رسنیو 809 اکاونټونه د جنایي محتوا د شریکولو په شک تر پلټنو لاندې و او 168 کسان توقیف شول.
ځینې خبریالان چې د پوځي عملیاتو په اړه د نورو رسنیو او سرچینو معلومات اخیستل هم توقیف شول. هغه کسان چې د پولیسو له توقیف څخه خوشی شوي دي په هغوی بندیز لګول شوی چې بهر سفر نشي کولی.
د نړیوالو اړیکو یو ترکی شنونکی وایي چې په سیاست او اقتصاد کې د ترکیې او غربي هیوادونو ترمنځ ګټې او نږدې اړیکې ترکیه دې ته اړ کوي چې د اختلافاتو پر ځای د همکارۍ لاره غوره کړي.
دا به معقوله لار وي چې ترکیه د امریکا سره د جوړجاړي لپاره یوه ستراتیژیک وجه پیدا کړي. داسې بریښي چې دا د ترکیې په ګټه ده چې دا ډول ستراتیژي تعقیب کړي، څو د دې پر ځای چې له امریکا سره خپلې اړیکې په بشپړ ډول پرېږدي، واشنګټن قانع کړي چې په ځینو مسلو باندې ورسره جوړجاړی وکړي.
اردوغان په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفر کړی دی چې د ناټو د دغو دوه غړو هیوادونو اړیکې چې له 70 کلونو راهیسې ښېوي کړکېچنې شوي دي.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. د امریکا د استازو مجلس دیموکراتانو د حکومت له اوسنیو او پخوانیو چارواکو څخه په علني ډول د پښتنو لړۍ پیل کړې ده. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په کانګرس کې د شاهدانو د اونۍ غیر علني غونډو وروسته اوس هر څه علني شوي دي. دا استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر آدم شف چې علني تحقیقات پر مخ وړي وایي دیموکراتان هیله مند دي چې امریکایانو ته د ولسمشر د استیضاع علتونه په روښانه ډول بیان کړي. لومړی کس چې شهادت ورکوي د دیموکراتانو مهم شاهد سفیر ویلیام ټیلرز دی.
Someone who is I think performing a
ها څوک چې زه فکر کوم د حقایق په تړاو هیواد ته یو بل مهم خدمت کوي. هغه د اندېښنې وړ حقایق چې پام یې ورته اوښتی دی.
په اوکراین کې جګپوړي امریکایي ډیپلومات قانون جوړونکو ته ویلي دا روښانه وه چې له اوکراین سره د امریکا امنیتي مرستې د ټرمپ د سیاسي رقیب او د هغه د کورنۍ په اړه په تحقیقاتو کې په همکارۍ پورې تړلې وې. روانه اونۍ د خارجه وزارت چارواکي جورج کینټ او په اوکراین کې پخوانی سفیر ماری ایوانوویچ ویلی چې د ولسمشر شخصي مدافع وکیل روډي جولیانی د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ تګلارې له پامه غورځولې او د کانګرس لخوا منزور شوی مرسته د اوکراین لخوا د ولسمشر د شخصي سیاسي غوښتنو لمنلو سره تړلې و.
دا د اختلاس ډیره لویه قضیه ده.
جمهوری غوښتونکي بیا د ازل کېدو د تحقیقاتو پر مهال د اوکراین له ولسمشر سره د جمهور رئیس ټرمپ د ټلیفوني اړیکې دفاع کوي.
I trust the call.
زه په دې غوښتنې باور یم. په ولسمشر زلنسکی او ولسمشر ترامپ هم باور لرم. زه په دې حقیقت هم باور لرم چې د اوکراین خلک حتی په دې هم نه پوهېدل چې مرسته ځنډېدلې او د بیرته اخیستو لپاره یې هم څه نه دي کړي. دا بنیادي حقایق دي.
ترامپ د مجلس د ازل کېدو تحقیقات یوه غیر عادلانه پروسه ګڼي.
په دومره شفافیت سره هیڅ ولسمشر نه دی تیر شوی لکه چې زه یم. دا یو خیالي او لویه فتنه ده او زموږ د هیواد لپاره ډیره بده ده.
دا استازو د مجلس دیموکراتان هغه ورته پروسه مخ ته وړي چې د پخوانیو جمهور رئیسانو ریچارډ نیکسن او بل کلینټن د استیضاع لپاره تعقیب شوې ده.
د څو خبرونو لنډ کې اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان بیا ځنډولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار د کابل ښار په قصبه کې د موټر بم برید له امله 12 تنه وژل شوي او 40 کسان نور ټپیان شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست دغه برید غندلې، تر اوسه د پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د 1398 کال له پیل نه تر اوسه په مرکز او ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2520 قضیې څیړل شوي دي. د پکتیکا په برمل کې 2 ماشومان په ګوزان یا پولیو اخته شوي دي. د امریکا ولسمشر د ازل کولو لپاره له روانو تحقیقاتو په لړ کې نن د استازو مجلس د استخباراتو کمیټه علني غونډه کوي. په اندونیزیا کې نن له غرمې وروسته د ځانمرګي برید له امله 6 کسان ټپیان شوي دي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. لږ وروسته به د امریکا ژغ آشنا رادیو تاریخ خبرونه واوري. ساسي ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.